پاپنسان کې د سهار شپږ بجې سوی د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ، او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یکشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر 28مه. پیل په خبرونو کوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا دوشنبه د کابل او شمال په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو، د اوبو د کچې لوړېدو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کونړ، لغمان، پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان په سیندونو کې د واورو د ویلې کېدلو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د دویم لاین سړک د رغونې چارې پرون په باګرامۍ او سیمو کې پیل شوې. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي دا سړک چې اوږدوالی به یې د 150 کیلومتر په شاوخوا کې وي، د کابل له باګرامۍ او خاکي جبار ولسوالیو او د ننګرهار له حصارک، خوږیاڼیو او سره رود ولسوالیو تر تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره یو ځای کیږي. د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د رغونې پلان د پرزیدلي جمهوري نظام لخوا جوړ شوی و. په شمالي وزیرستان کې پر یو پوسټه پرون د ځانمرګي برید په نتیجه کې د پاکستان څلور امنیتي کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. د پولیسو یو افسر امجد ویلي دغه پیشه په میرالي کې شوې او ټاپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې په خراب وضعیت کې دي. د دې پیشې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېر فعال دي، پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې ده. پرون په جلا پیشه کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ بولسوالی کې پر یو پوځي کاروان د ریموټ کنټرول بم چاودنه سوي، خو د مرګ جوبلي راپور یې نه دی ورکول سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې چې د اسرائیل لخوا پر ایران روستۍ هوایي حمله به په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ د سفر کې ته د پایتک کېښېږدي. شغلی بایدن پرون خبرلانو ته ویل ښکاري چې اسرائیل له پوځي مرکزونو پرته په ایران کې نور اهداف ندي په نښه کړي، او د هیله مندې چې دا به د روان کړکیچ پای وي. د بایدن اداره بیر لرله چې شای اسرائیل د ایران د تیلو یا اټومي تاسیسات په نښه کړي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې د ایران لخوا د روان اکتوبر میاشتې د د حملو په جواب کې د جمعې په ماښام ایران د یوې هدفي او دقیقې حملې په نتیجه کې په نښه کړ. په فلیپین کې د ترامی استوایی طوفان پر مهال د سختو سیلابونو امزکې شوېدو له کبله د مړو او تری تمسو شمیر نږدې 130 تنو ته ورسید. د فلیپین د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي طوفان د جمعې په ورځ دغه هیواد په شمال ویدیس کې پیل شو چې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او 140 نور تری تم دي. اټکل دی چې د مړو شمیر زیات شي. د مکسیکو چارواکي وایي دغه هیواد په شمال کې د وی لاري او بس موټر د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او 6 نور ژوبل دي. د مکسیکو چارواکو د پیښې په لومړیو کې د مړو شمیر 23 یاد کړی وو. د زکات کاس ایالت چارواکو په ویلامه کې ویلي د ژغورونکو او متخصصانو له هڅو وروسته د مړو تایید شوی شمیر 9 دی او 6 کسان په روغتونونو کې تداوي کیږي. دروسی په کیروب سیمه کې د وی سرخیل وته کې د نسکریدو په پیښه کې څلور کسان رسیدي. دروسی د بیړنیو حالات وزارت پرون ویلي د پخوانی شوروي اتحاد پر مهال دغه جوړه سوی ایم آی 2 دوله سرخیل وته کې بلین کې کلی ته څیرمه نسکوره سوی ده. دا کلی د مسکو د شمال ختیځ په شاوخوا 200 کیلومتر کې پروت دی. د راپورونو پر اساس په الوته کې د پیلوټ ترڅنګ یو ډاکټر او دوه روغتیایي کارکونکي حاضر وو. د پیښه د لامل په اړه څېړنې پیل شوې دي. په ګرجستان کې رای ورکوونکي پرون د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل. د دې هیواد په عمومي پارلماني ټاکنو کې رای ورکړي. دغه ټاکنې ځکه مهمه بلل کیږي چې د دې هیواد تګلورې به یا د اروپایي ټولنې یا د روسیې پر لوري وټاکي. په دغه ټاکنو کې د ګرجستان د ارمان په نوم واکمن ګوند چې له 2012 میلادي کال راهیسې واک چلوي د اپوزیسیون له ګوندونو سره سیالي کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله نن د آسیا د امیر جنگ جام په پایلوب کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د عمان په قربتوب د لوبنن د کابل پر وخت مازیګر پر 15 بجو پیلېږي. افغان ابدالیان لوبډلې د جمی پورز د نیمه پایلوب په یو پزړه پوری سیالي کې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوب ته ووته. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو ملي لوبډله نن یکشنبه له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا د آسیا د ملتونو جام لپاره تر اولس کلونو کم عمره لوبډلو د لومړنیو سیالیو په لړ کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده چې نن ماپښین د کابل پر وخت یوه نیمه بجه پیلېږي. د افغانستان د اولس کلونو لوبډلې په خپلو وروستیو دریو لوبو کې فلیپین، مکایو او کمبوډیا ته ماتې ورکړې او د نهو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان کې د سوک وهنې یا بوکس ملي لوبډلې ته د بوکسرانو د غوراوي لپاره د 28مې دورې سیالیو لړۍ پرون په کابل کې پیل شوه. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون په حواله خبر ورکړی چې دغه سیالي د لویانو په 12 بېلابېلو وزنونو کې د هیواد له 14 ولایتونو څخه د 270 بوکسرانو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د بوکس فدراسیون په وینا د دې مسابقو په پای کې به له هر وزن څخه دوه لوبغاړي د هیواد د سوک وهنې ملي ټیم ته ورسي. د اسپانیا د فوټبال دوو مخکښو کلبونو بارسلونا او ریال مادرید د لا لیګا په 11مه اونۍ کې سیالي وکړه چې 4-0 په وړاندې بارسلونا وګټله. دغه سیالي تیره شپه د اسپانیا په سانتیاګو برنابیو لوبغالي کې وسوه چې د لوبې تر پایه بارسلونا 4 ګولونه ووهل، خو ریال مادرید په ګول وهلو بریالی نه سو. تر دې بریا وروسته د نمرو په جدول کې د بارسلونا نمرې 150 ته ورسېدې او په اول مقام کې پاتې سو. ریال مادرید د 40 نمرو په لرلو سره لا هم په دویم مقام کې دی. خبرونه مو د سهار د 6:00 په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. پغور ولایت کې د کور پر کور تلاشی په اعتراض د خلکو د راټولېدو په اړه راپور درکوي چې طالبان ور باندې ډزې کړي او ځینې کسانې ټپیان کړي.
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسیدلي او سخته جګړه روانه ده.
یو راپور وایي د جرمني حکومت د تخلیې د پروګرام پر مهال له افغانستانه ځینې افراطي کسان هم د هیواد ته لېږدولي.
مونږ دې نه تښتېدلي یو، مونږ وسینې راغلي او دغه حالت هم تاسو مونږ باندې حاکم که همدا ناټو حاکم که همدغه اروپایانو او همدغه امریکایانو.
د روزګان په چوري ولسوالۍ کې مو د مزار بابا چینې ته بیایو چې خلک هر ورځ په سیل ورځي.
د مزار بابا چینو وینو دلته ډېر ځوانان راځي. د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
او ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. لوغور ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو پرون په دې ولایت کې پر یو شمېر معترضو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. پېښه تېر مازدیګر هغه وخت وسوه چې د پسابند ولسوالۍ د سینې سیمې یو شمېر اوسېدونکي د اعتراض لپاره د طالبانو د یوې پوستې مخې ته راټول شول. د دوی اعتراض د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشۍ په وړاندې وو. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې بیګا ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونه پرون ماسپښین مهال وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې غوښتل یې د سینې سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو د امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې یاد شي. د سینې سیمې یو شمېر اوسېدونکو هم ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونو د تلاشۍ پر مهال له ښځو سره ناوړه چلند وکړ چې له همدې کبله د نارینهوو له سخت مخالفت سره مخامخ شول. د طالبانو امنیتي سرچینې وویل د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول شوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونه هم په ځواب کې ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه معترضان ټپیان شول. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي او په امنیتي دلایلو یې په راپور کې غږ هم بدل شوی دی تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل.
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسیدلي او سخته جګړه روانه ده.
خو د غور د ولی ویان عبدالواحد حماس پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د سیمې د اوسیدونکو ادعاوې رد کړې دي او ویلي دي چې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو ځواکونو د نشایي موادو د تولید پر یوه کارخونه عملیات کول او د ده په وینا څو کسان یې ونیول. ښاغلی حماس زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو له ډلې څخه یو تن پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او د طالبانو ځواکونو هم د ځان د دفاع لپاره پر بریدګرو چې د باغیانو بلل ځوابي ډزې وکړې. په عین حال کې په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبانو په سیمه کې د کړکیچ د مخنیوي لپاره سینې ته له پاسابند ولسوالۍ څخه اضافي ځواکونه استولي دي. له دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واکمنو طالبانو لخوا د خلکو د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. په یو مورد کې د روان کال په غوی یا ثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مخالفت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دې ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نامه یو بزګر ووژل شو او درې نور کسان ټپیان شول. له دې پیښې وروسته د بدخشان ولایت په څو نورو ولسوالیو او سیمو کې هم خلکو اعتراضونه پیل کړل چې د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شول.
ومردل چې په غور کې د خلکو پر اعتراض د طالبانو په ډزو لږ تر لږه د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. پر طالبانو اعتراض کېږي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اعتراضونو مخه نیولې ده او پر خلکو یې ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي چې د طالبانو لخوا پر رسنیو د زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې بیره لري له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حذف نسي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لوري مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو یو شمېر خزینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لوري پر رسنیو مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزونه د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبریال چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیلو کورنیو او بهرنیو رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستیو فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبریالانې بیکاره شوې دي. نوموړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پس از محدودیت ها شمار زیادی از زنان است.
له محدودیتون و روست دیره خزی بیکار است وی او رسانه دوی جواب کردی دی. هاگوی دیره خپل و کورانه تا روزی گتلا. موگ ده بیان ده ازادی او ده رسانه ده ملاتر لبنسطون و قوارو چه ده خلق و غک ده چپیدو تا پرینک دی.
یو بل افغان خبریاله چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت له کبله یې غک هم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبرې کوي او د خپل یو غوښته او د دغه غوښونو له کبله مونږ سانسور ته اړ کیږو او دا ټول موږ یوې نامعلومې راتلونکي ته بیایي. اوس تاسې فرض کړئ چې کوم محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړای ډیره به ناهیله شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه ډیر په لډاره دو او لتر سره رسانه کې کار کوي ځکه چې ډیری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونشي چې امر په معروف له رسنیو له منځه دوی ونیول سي او دوی بې محرم یا هم محرم ولري دوی ته مشکلات مخ نیسي. د دې په خاطر ډیره خزینه خبریالانو ته او کارمندانو رسنیو ده چې رسانه بخش که کار کوي سره ډیره ویریزی او ویریجی.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربېره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو خبرولو هم منع کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په خبرګون کې ویلي چې له کبله به یې ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوو بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یوې جرمنی رسنۍ د هغو څیړنو جزئیات خپاره کړي چې شهید د جرمنی حکومت د تخلیه د پروګرام په لړ کې له افغانستانه ځینې افراطي کسان هم د هیواد ته لېږدولي دي. جرمنی د کډوالو په توګه د افغانانو د منلو پروسه په روان کال کې وروسته له هغې وځنډوله چې په منهایم ښار کې د پولیسو یو افسر د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. دا هم په دې اړه تفصیل
د جرمنی ویلت ورسپانې پرون په یو تحقیقي راپور کې لیکلی. یو شمیر توندلارو اسلام پالو ته چې ګمان کېږي د جرمنی امنیت ته بګواښ جوړ کړي جرمنی ته د ننوتلو اجازه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې چې سرلیک دی څنګه د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکړه چې د افغانستان ګواښونه جرمنی ته راشي ویل شوي دي چې دا ډله افغان وګړي له غیر قانوني لارو جرمنی ته ننوتی دي. د راپور له مخې دا کسان په 2021 کال کې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د جرمنی په هغه لیست کې شامل و چې له افغانستانه باید راایستل شوي وای، خو وروسته بیا د جرمنی حکومت د تخلیه د پروسې په اساس د افغانانو د راایستلو پروسه وځنډوله. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشال چې په دې وروستیو کې جرمنی ته رسیدلی هغه انګیرنې او څیړنې چې د ویلټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي ردوي او وایي چې افغانان سوله ییز خلک دي او له بدې ورځې په جرمنی کې پناه اخیستې ده.
چې موږ ماجر کیږو دا په دې معنی نه ده چې بیا یو چې دا ډلو ټپلو سره چې موږ خپل د شل کاله د هماغه دوی قرباني یو بیا بیرته هغوی سره موږ ارتباط ولرو. منګ خپل د دایښ نه تختیدلی یو، منګ خپل د القاعده نه تختیدلی یو، منګ خپل د طالب نه تختیدلی یو، منګ دغه نظام نه خسته او ذلیل کیدو چې د ما خور ته مور ته د تعلیم او تحصیل حق او نواخسته منګ دین نه تختیدلی یو، منګ وسینی راغلی او دغه حالت تاسو منګ باندې حاکم ک امدا ناتو حاکم ک امدا اروپایانو او امدا امریکایانو.
د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د جرمني حکومت ومنله چې شاوخوا 15,000 هغو افغانانو ته به پناه ورکوي چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان جرمني ته ورسېدل، خو دا پروسه وروسته له هغه وځنډېده چې یو افغان کډوال په منهایم ښار کې د پولیسو یو افسر د چړې په ګزارونو وواژه. که څه هم جرمنی دا پروسه ځنډولې ده، خو لا هم په پاکستان او د افغانستان په نورو ګاونډیو هیوادونو کې زرګونه افغان کډوال د جرمنی د ویزو په تمه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پورزګن کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونو سایلانیانو د جلب او جذب مرکز دی. د اورزګن ولایت په چوري ولسوالۍ کې د مزار بابا په نوم مشهوره چینه د ښکلا او طبیعي منظرې لمخې د دې سیمې د خلکو او د ګاونډیو ولایتونو د سایلانیانو لپاره یو زړه راښکونکي تفریحي ساحه ده. همدې ساحې ته مو بیایو.
د شنو باغونو په منځ کې د خورا یخي پاکي او سپيني وبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادی چینی تر څنګ د دوبي په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې د غلطه پاتې کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینه تور غلی.
بالکل تاسو خپل د چوری ولسوالی ټول ولیدل. د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې تر سبز سیاحتي ولسوالی ده چې شیوه طبيعي او بلري او به په هیڅ وخت کې کمبوتو زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راځي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو ویني همدار کم دي، ځکه د دې خلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړي چې اوس د ډیرو لوري ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم دې چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلي.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو تر څو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې دپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري. یعنی که ورته وګورو چې ښه غرونه لري، آبادي اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي تر څو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي تر څو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوي برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
ورشي هلته باندې د وسلو بیان ورته موږ دوم کړی پخوا چې موږ راغلي یو د شپې راورسېدو ماخوتان پر 10 بجې په تفریح سیمه کې خو ویل نشته. داسې سیمه ده چې ډېره ښه فضا لري، ښه شینګیا لري، ښه اوبه لري، ښه هوا لري، ښه خلک یې جوړ. خالي یو مشکلات دی د لارو ده، که نو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا فضا او دا واته لار لږ سره خراب ده. نو خامخا چارواکو سره دا هیله لرو چې جوړې کړي جایجونو صاحبانو سره دالار جوړ سي، ان شاء الله د کندهار خلک به ډېر دلته میلیاته راشي.
امین الله چې د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وایي دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړی خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلی یم او نن سهار داسې د 10:00 بجې په شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلی یم. پرون خو نو ناوخته و، د شپې تقریبا 10:30 بجې وې چې راورسېدلو. د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي چې مزار بابا چینې خواته راغلی یم. ملګرو د انډیوالانو د کوم شناخته و قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شینګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د ټولو څخه ډېر خوشی ده احساسول. بس نو موږ څه اورېدلی دي بس ان شاء الله هغه رقم ځای دی دغه د مزار بابا چینې صفتونه موږ ډېر اورېدلي وه. هغه که څنګه چې دی ویلي وو هغسې اوبه، هغسې شینګیا او هغسې د ناستې کې و چاپېریال یې ډېر برابر دی.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاري آغا ولي قریشي وایي د مزار بابا په نوم چینه د اروزګان یوه له تاریخي او طبیعي شتمنیو څخه ده.
دا چې نه موږ له ځای خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت نه رسېدلی، هلته موږ د ځای خلکو څخه غوښتنه کړې وای چې تر څو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ غوښته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضرور وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي دی جوړ کړي. خو په دغه برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدې سیمې لپاره ما پیشنهادونه وړاندیزونه ورته کړي. د هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته وایي چې تاسې د ځایي خلکو سره وژغېږئ، دغه سیمه ځینې رانیسي په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې کې ځینې وروسته بیا دغسې خبر وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړېږي، یو معیاري دوکانونه به جوړېږي او تر څنګ یې دغې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کېږي.
د اروزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یوه له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 یو.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم د سړک پر غاړه د پلورونکو خوراکي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې باید پر پاکوالي غور وسي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو خوړو له خوړلو وروسته ناروغه سوي دي. سنا کاکړه نور تفصیل.
د خلکو د اقتصاد ټیټه کچه او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیه خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو له عمده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکوونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خواړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمیر شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل:
د میشور بازار ادمی بیا سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکي او نور خوړو خوړل هغه سي نه وې سال شوم. اوس مې نس ناس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
خانه انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خړې او بلوسیدون کې اریان هم مرته شکایت لري.
ما دا څو ورځې غیر صحي پیرکي او نور شیان وخوړل او ناروغ شوم. روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یوه خوراک ډوډۍ بیه له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خواړه له 30 تر 40 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکي، قابلي پلو، وریجې او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمېر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندویه کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یوه پلورونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، هغه پیرکي چې دوی یې د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
مونږ چې دغه بولاني خرڅو دغه دپاره مونږ اول نه زیم صفحه کړی، خپاک سترا صاف زیم ورته جوړ کړی او بل د مچانو دپاره ورته مونږ جالم لګولی دی چې مچان نه ورننوځي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مونږ خرڅو. کابلي پلاو یو خوراک چې دی هغه یو انسان بی چې وس پی نه رسېږي نو دغه مونږ بولاني خوري په ډیر ارزان ورکوو.
یو شمېر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خواړو استعمال چې چاپیریال یې پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړي او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایي مواد استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد و خاک و دوړه حشرات لکه مچان و بعض شیان نه وي موجود استفاده وشي. ځینې وخت کې د غذا خرڅوونکي چې دي د نن ورځې خواړه که چېرته خرڅ نه شي هغه سبا ته هم ساتي، د دې نه باید کاروان وانخیستل شي ځکه چې دا دننه د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په ویبپاڼه کې راغلي چې د دغې ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست لاله وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ الصحې په ګډون د اصولو او مقرراتو د مراعاتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
افغانم نه پکتیکانه طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي، بیخي ډېر پیښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزوب اوړي، ډېر خراب سړکونه. چارواکو چې همدا هیله ده چې موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي.
نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. زما غوښتنه، پوښتنه، عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کېږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ، د مکتب، پوهنتون تعلیم دروازه تلل شوی ده. دا خو هغه بهادری پیغلی دی سی دری کال مخ کی تاسو به شل کال پا نیم شپه دولس بجی لغرن راتلاس بیا با مده هغوی دروازه ور تک تک کوله چی جماعت دوده راوله. هغوی با پا نیم شپه سترگی لخو با دکی تاسو تا دوده پا خواله. آیا ننده مناسب ده سی دا حق نور کول کیجی سی هغوی تعلیم وکی؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.